لا معاهده چې معاهده ده چې امریکا ولی اختیاري نه دي. د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو منظوري ورکړې ده. دا موده وړاندې د تیر کال په جنوري کې په جون کې پوره کېده، خو اوس د 2024 کال تر مارچ پورې غزول شوې ده. د پاکستان لنډمهالې کابینې دا پریکړه د قبایلو سرحدونو چارو وزارت په غوښتنه کړې ده. د پریکړې پر بنسټ باندې د کډوالۍ اپروف آف رجستریشن پی او آر کارډونو موده غزول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا پریکړه شوې ده، خو د یې په اړه ډېر معلومات نه درلودل. د بدخشان په ارګو ولس والی کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړ کېدو او وو نورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې شنبه ماسپخین د ارګو ولس والی په اشکاشان کې لیکي یو فلانکوس ډوله موټر له پاسو ډوله موټر سره ټکر شو چې یو درې کلن ماشوم پکې مړ شو او د پاسو ډوله موټر د چلوونکي په ګډون و کسان نور پکې ټوبل شول. چارواکو د دې پیښې علت د پاسو موټر زیات سرعت او له کنټرول وتل یاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځم د میدان وردک په سید آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان مړه وو او درې نور ژوبل شوي وو. د حماس تنلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي دي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې د رواني جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 115 شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت د جمعې په ورځ هم د 24 ساعتونو پر مهال د 112 کسانو د وژل کېدو او د 143 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې لومې په غزې تړانګه کې ټول ټال 20,238 فلسطینیان وژل شوي چې 25% ښځې او ماشومان دي او 6,325 نور ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوه چې حماس لومړی د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. او روسیې پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي لومړي مرستیال دیمیتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ورپېښ ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدینو سره یو ځای تېره شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړي دي. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې را سره وي او ازادي راډیو مو اوریده. اوس هم لږمنې سره سم تاندې څانګې په بخندې سره د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان لدن دلری او پرزای د ټاکون کې ډلګې لپاره نوې مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 13 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوې لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل څو تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی. شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 19مه نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي، او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یادې لوبډلې په تړاو
څنګه چې تاسو ته معلومات، ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي ده، دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هېوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی شو. نو د هغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا شل ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولی وو. یو بعد لوبغاړي لالو یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو اوس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سیدا دغه په همکاري سره دغه ټیم موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ ته معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو پکې، که تاسې رحمت شاه وګوري، حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بهیویئر ده، آیا سپین بالنګ ته جوړ ده، فاسټ ته جوړ ده، او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاتې شوي دي، هغه به معلومات دي. هغه
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي، او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجیلا متیوس، دموت کارونو رتنه، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، صدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویک شامل دي. د ولې د چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاده لوبډله د ده لخوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه ورځ دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د جنوري په 28مه نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویل ده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاده لوبډله د نو غوره کړې، خو دا یې ونه ویل چې چا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول، د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 28مه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 13 جنوري په 28مه د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه راځي د لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې امله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي، زه د انډر 19 او یا قومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. ښاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې. دا ان کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دانه چې یاد نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتی وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي، د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. ښاغلی احمدزي زیاته کړي،
موږ دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو، څلور داسې یو لاملونه موږ یادوای سو. اول خو داسې دي موږ دغه دي ترکیب د انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دومه خبره د ما سیده هغه داسې د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سیده بیا ونسو دي سي. او دریم شی که موږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغیر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم، د موږ د کنډیشنل پریکټس ماسې میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولسو کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران ها خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه کامران هوتک او سلیمان عربزی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یوځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه، د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 13 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړۍ سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایاتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مئی په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځې لوبې تر سره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنامنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سږکال د ځنونو په کچه د کلب تلولی د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د خونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بل لور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلومې شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبو ته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولې د چیرې هر ګروپ څخه به یوازې یو مخکخه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلې ده او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی ده چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې امله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوروډ څلور لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاړۍ کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بل لور ته د آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ یو جالبه ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانه چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیوین هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. استرالیا ته په دواړو پاړیو کې مچل سټارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د استرالیا توپ وهونکو لومړی پاړې کې 209 منډې کړې وي او په دویم پاړې کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 203 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځیدل. استرالیا ته په لومړی پاړې کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزی وهلې وي او په دویم پاړې کې د سټیف سمیت د یو نوي نسوځیدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شو ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچونکي شمر جوزپ په دویمې پاړۍ کې د استرالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ استرالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی وپیژندل شو. یا د لوبغاړو په 5.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د وړو د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ تر سره کړې وي چې نه هی ګټلې وي، دوی مساوي کړې وي او یوې بیللې و.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وروستۍ خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شو ګټلې، خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیګ کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښی لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه نیمې برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن ځوانانو د وروستۍ ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي مونږ دغه دی ترکیب دی انتخاب پروسه سی و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي دا هغه دا سي د ټیم تیاری سي دا بیا و نسو دي سي. او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره، ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شی کې زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل. لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سیزی دی وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سه ده هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا سلو د سې لاملونه دي چې مونږ لوبډله سې ده که چېرته منګړي وای نو نورم بهتره کېده، خو نه سو. نو د مونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي. دا لوبډلې هم ښه مثال دی، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سه د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سه ده یا کار ډېر سخت ده. هغه وجه دا ده سه ده د یو بال د غلطي گنجایش لري، که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سو نو اوټ ده، بیا دواری دی بیټینګ ته نه سي راتلی. او دسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دای چانس لري چې بیا خبالو کی نو بیټسمین سیدا بیا ډېر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډېر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډېر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډېر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې په دې په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خ بال خراب بال پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالات پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه وایم سه نیمایی کوچی نو دا به کمه ای سه هغه په ټول مسایل د میچ پوسی او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزو خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سي دي سخت دي اسانه کار نه ده. دا پره یو پروسه ده پره یو سیستم مدې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سرته رسي بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سي افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سي کار دي پکیږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او د تدبیر یا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ویل کیږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو 2 کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې. لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سي دي له وسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوای داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو دا له وسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې او خو که بیا دې تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي نو سکل اموخت پیدا کړي هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه. کنډیشن زموږ دپاره نه وای ده. کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نسو جج کولی او سوینګ دپاره د موږ سیده باډي د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجج کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي. دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو. نو سوینګ سره څه مشکل لرو؟ په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل له سیمنګه کم رنګونه جوړو زیات رنګونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو. زموږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای سو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابوو. خو موږ ته په کار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفین کولای سو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.